جشوې د ازادي راډیو د ریسات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې به په تفصیل واورئ چې تمه ده نن به د کابل ښار د برېښنا ستونزه هواره شي او په بغلان کې به د برق قطع شوي سیمان وصل شي. خو لومړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نسي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته پرې سوې برېښنا بیرته وتړل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ترسره سوو عملیاتو کې د داعش ډلې تر اویا ډېر وسلوال وژل سوي دي. او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سوریه د اوربند په اړه د امریکا او روسیې خبرې جدي او رغونکې دي. د خبرونو تفصیل. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نسي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې سوې برېښنا بیرته وتړل سي. که داسې وسي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونۍ راهیسې روانې پرچاوي پای ته ورسوي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې همکارانو یې سیمه کې کار پیل کړی او نن به کابل ته برېښنا جریان پیل سي.
صحه ته دمنه شي او هغه به وتړي او ان شاء الله یو 40 میگاوات برېښنا به په دفتر نن کې د یو فیډر نه ولګو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شي تر سبا ماښام پورې به د امنیتي ستونزو نه سبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي.
اخوا د بغلان والی عبدالستار باریز پرون ازادي راډیو ته ویل د بغلان هغه سیمه چیرې چې برېښنا پرې سوې دا مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوې او په سیمه کې د برېښنا د بهیر په وړاندې دا مهال یوازې تخنیکي ستونزې پاتې دي چې ژر به هوارې سي. بلخوا د بغلان سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت د ډنډیغوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. د بغلان والی عبدالستار باریس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نیازولا، وردګو او جوینو په نوم سیمو کې جګړې دوام لري. ښاغلی باریس مخالف وسلوالو ته د درنو تلفاتو او وشتو ادعا وکړه. د وای د دوی 15 وجل سوی او ټپیان دی پوجل سو کې یو هم د حمزه په نوم یو تاندې چې د وسلوالو د سیمیز قومندان قدیر مرستیالو د قاری امینی په نوم یو بل کس چې په متقی مشهور هم د نن ورځې په عملیات کې وجل سوی دی امنیتي ځواکونو په پام او شمارولو قدمونو مخکزي. د بغلان والی په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ورو پرمختګ سبب د وسلوالو مخالفینو لخوا په سیمه کې ځای پر ځای سوی مزکنی مینونه یاد کړل. شاغلی باریز ویل چې امنیتي ځواکونه دا هڅه کوي چې په جګړه کې ولسی خلک زیانمن نسي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامند سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو لخوا په څیرمه نازیان ولسوالۍ کې هم د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي دي. خوګانی وویل د دې عملیاتو د پیل راهیسې د داعش ډلې اویا تنه وسلوال وژل سوي او په لسګونو کلي له دې ډلې پاک سوي دي. چارواکي وایي هغه سیمې چې د داعش له وسلوالې ډلې نیول کېږي پکښې به د محلي پولیسو پوستې جوړوي او تړل سوي ښوونځي به بیرته پرانیزي. بلخوا په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمیز مشر نیولی دی. د غور ولایت امنیه قمندانۍ ویان احمد محمودي ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوی کس د مرغاب اوسېدونکی دی او پرون د غور مرکز فیروزکو ته نږدې نیول سوی. ښاغلی محمودي د نیول سوي کس نوم وانخیست خو وایي ویل چې دا شخص مخکې تر دې د غور په شمال کې د طالب وسلوالو مشر و او له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای سوی و چې په دې ولایت کې د دې ډلې مشر ریکواله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په آسیای جام کې د شاملېدو لپاره پروان لوب کې لامان کرکټ لوبډلې سره سیالي ته وځي. دا سیالي په بنگلاديش کې روان دي. افغان کرکټ ټیم پرون د دې سیالي په لړ کې خپل لومړنی لوبه د عربي متحده امارات په وړاندې وبایلله. بیا هم شرغلاست. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا په اروپای ټولنه کې چې برېټانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. ورسته تر دوه ورځو سختو خبرو کیمرون تیره ورځ ناوخته ویل له دې تړون سره د ده د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې برېټانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدود یات لګول کیږي او په ایروزون کې به د برېټانیا له داخليدو ډډه کیږي. کیمرون ویل چې د اروپای متحدانو د برېټانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدود کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشار زیات کړي. د برېټانیا صدر اعظم ویل چې دا موافقه به خپل کابینې ته ډېر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پښتنې نیټه وټاکل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د یوه اوربان لپاره د امریکایي او روسیې ډیپلوماټان ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال کړې. ټاکل سوی دی چې نوموړی به په اردن کې له پاچا عبدالله سره د سوریه پر وضعیت خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړې ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کار شته چې باید ترسره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرې اترې جدي او تر اوسه روانې دي څو سختې ستونزې شته چې باید هوارې سي. بلخوا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا ویلي د فبروري په 15مه نیټه به په جنیوا کې د سولې هغه خبرې چې د هیله لرله پیل نسي. د پینټاګون ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر یو روزنیز مرکز حمله کړې. د دې حملې هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر شودل سوی چې تیر کال په تونس کې په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو پړ بلل کیږي. د امریکا دفاع وزارت وین پیټر کوکوای د جمعې د ورځې د دې حملې هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس وو چې تونسي چارواکي په تونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم حمله کې مجرم ګڼي. پیټر کوکونه ویل چې آیا شوشان په دې حمله کې چې د سبراته په ښار ګوټ کې اسوي وجل سوی کنه خو ویل په لیبیا کې د وسلوالو د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی وو.
We see ISIL, you can hear ISIL every single day.
دوی موږ د اسلامي دولت وسلوالي دله ګورو او هر ورځ او روچی د امریکا متحده ایالات تهدیدوي. موږ ګورو چې په عراق او سوریه کې روان دي. موږ په دې باور یو چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د دې وسلوالو زموږ ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی وو. په مصر ته کې ځای چارواکو ویلي چې په حمله کې تر یو څلور شو زیات کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د ترکیه د انتحاري حمله مسؤلیت یوې کوردي وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. په دې حمله کې چې څو ورځې مخکې وسول اته ویشت کسان پکښې ووژل سول. درې ورځې مخکې په د چاودنې کې تر شپېتو زیات کسان ټپیان سوي هم وو. د جمعې په ورځ یوې کوردي ډلې چې ځان د کوردستان د ازادۍ بازان بولي او یو مهال یې د کوردستان د کارکر ګوند یا پیکیکې سره هم اړیکې لرلې په خپلې ویبپاڼه کې د دې چاودنې په اړه ومنله. د خبرونو پای.
اساسي رادیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. برښنا شرکت هیله مند چې په بغلان کې به قطع شوی برښنا ورغول شي او نن شاید د کابل د برق ستونزه هوار شي.
دې لینونو په وخت کې راځي او دا لینونو چې واغه متل شو متاسفانه لکه پورته مرمه یو دوه لینونو نورم والی د لیم نختاری.
د ځینو امریکایي پوځي چارواکو دا تور د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې خیالي پوځیان شته. داسې پوځیان چې معاش شته او دوی نشته.
دفاع وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بانک ته ځي. د بانک خپل معاش اخلي.
په خونړ کې نجاران شکایت لري چې د غره لرګي پر دوی بند شوي او بهر ته قاچاق نه دی بند شوی. خو مرستیال والی وایي
منګه خپل امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق هغه په سرپوري چتراسي کې هغه په نورو برخو کې وي دا په قطعي ډول باندې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تیرې اوونۍ کې زموږ چاپ شول.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو یو دا موضوع راخیسته چې په ګوګل ژباړی کې پښتو ځای شو او د ازادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. تما ده نن به له درې اونۍ ځنډ وروسته کابل ته د ورغلې وارداتي برېښنا پرې شوې مزي بیرته وتړل شي. ټاکل شوې وه چې د 140 میګاواټه برېښنا مزي د جمعې په ورځ په بغلان کې د امنیتي وظیفو شکېدو تړل شوې وای. خو د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پایو پر ړنګولو سربیره په څیرمه سیمه کې یو ځای څو مزي په ډزو هم پرې شوې چې نن به یې د تړلو چاره بشپړه کړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د بغلان په هغه سیمو کې چیرې چې کابل ته د ازبکستان څخه د لیږدیدلې برېښنا څو پایې نړول شوي او مزې پرې شوي، پرون ماسپښین د برېښنا شرکت کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شوو مزو په تړلو او د پایو په رغولو کار پیل کړ. د توحیدي په وینا همکارانو یې هڅه وکړه چې د 140 میګاواټو برېښنا درې مزې چې کم سیانې لیدلې وو په لومړی قدم کې وصل کړي، خو د برېښنا مزي څو ځای نور هم په ډزو پرې شوي او په داسې وسیمه کې د چې لا هم بشپړ امن شوی نه ده چې دې کار وسنډوه. نوموړي چې پرون ماښام یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
درې لینونه باید وصل شي چې هغه اندازه کمه سي لیدلې وو. دا وصل کړی شو، دوه لینونه چې واغه متلل شو، خو متاسفانه لږ پورته چې اوس هم امنیتي ستونزې لیدل کېدی. پاره سیمه کې یو دوه نرمه یو دوه جنونه نورم والدې چې بلل مخکاري زموږ هم قرآن سبا ته د امنیت په کېدو سره په ساحه ته د نن شي یو هغه به وتړي او ان شاء الله یو 40 میګاواټه برېښنا به په دفتر نن کې د یو فیډر نه ولګو. په دې فیډر به همکار پیل شي که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزو او سبا ماښام پورې به د یو فیډر نه وتړل شي او کنه سره به سبا ته دا 300 میګاواټه یا 200 میګاواټه کابل ته نورمال برېښنا راشي.
دا برېښنا شرکت ویان وایي چې دا د کابل سره د دې وارداتي برېښنا د بیرته تړل لپاره د بیړنۍ اقداماتو برخه ده. کله چې برېښنا وتړل شي دوی به په سیمه کې د نړیدلو پایو او پرې شوو مزو د اساسي رغونې کار هم پیل کړي چې هغه پروسه کې به هر څومره وخت ونیسي د برېښنا پر بهیر به یې اغیز نه وي. اخوا د بغلان والی عبدالستار بارز بیا تر دې مخکې پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ډنډ شهابالدین هغه سیمه چې د برېښنا مزي پکې پرې شوی و پرون د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی او د برېښنا شرکت کارکوونکو دغه ته د مزو په تړلو کار پیل کړ. د ښاغلي بارز په وینا اوس په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته، بلکې د برېښنا تخنیکي ستونزې دي چې ضرب هواري شي. وصل ساختن لاینای
برق په طرف کابل
و عبدالستار بارز وای کابل او نور ولایتونو ته چې لدې برېښنا استفاده کوي د برېښنا د مزو تړل پیل شوی. کومه تخنیکی ستونزه لا هم شته چې هغه د برېښنا شرکت پورې اړوند خوای چې لا هم کابل ته برېښنا نه ده رسیدلې. زموږ کتاب په سیمه کې دی، پر دې ستونزې د برېښنا شرکت کارکونکو کار کوي چې هوار شي. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې امنیتي ستونزې سره مخ نشي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وصل کړي. کدا سی وشي دا په کابل کې د برېښنا د دریو نوی رایسي روانه پرچاوي پات ورسوي. په کابل کې خلک چې د برېښنا د دریو نوی پرچاوي ژوند او کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړي، د برېښنا د شرکت او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د وارداتي برېښنا د پایو او لینونو د ساتنې لپاره اساسي اقدامات وکړي څو هر وخت د برېښنا دا ډول وګړي پرچاوي رامنستن شي.
همدا شیبه مو د برېښنا شرکت ته زنګ وهه. د دې شرکت ویان توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې په بغلان کې د شرکت کارکونکو کې کار کوي څو برېښنا کابل ته وصل شي او د دوی کار ته تر دې شیبه پورې خنډ نه دی پیدا شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری بیا په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د اس ام اس یادونه وکړم چې تخنیکی ستونزه پکې لرو. کدا ستونزه هوار شو ازادي رادیو تاسو یو شمیره رسیدلې سمې سونه به هم ولولو. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو پلیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو روسي څرګندونه رد کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې روسي کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار کړي چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندیشنه په دې برخه کې تر ډیره د پولیسو په برخه کې ده. تفصیل له کابل د ناجی صاحبوی پورا پورک
سره لدې چې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي، ځکه چې د دغه ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولی چې جال وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع په وزارت کې ټول وخت د څیړل کیږي مطابق د موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بانک ته ځي، د بانک خپل معاش اخلي. خیالي سرباز خو څوک معاش نه ورکوي، خیالي سرباز چیرته دی چې معاش ورکړي؟ بودیجه خو په کل کې منظوریږي، وزارت مالی ته راځي، د وزارت مالی له لارې بودیجه منظوریږي او بیا موږ معاش اوله کوو. هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي، هغه خو څوک راویستلی نه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو معاش ورکول کیږي چې فزیکي حضور لري. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سیکرټر جنرال مرستیال کریستن ابیزایت په دې وروستیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي، خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکایي چارواکو سره په ګډه دا موضوع وڅېړي. افغان کارپوه یونس فکور په روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
زه په دې باور یم چې دا به ناوړې پایلې ولري، په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو. که د خیالي پولیسو په خاطر دلته معاشونه بند شي، دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دې دا موضوع وڅېړل شي.
ښاغلي فکور وویل چې د جګړې لګښت په کتو که چیرې د افغان ځواکونو په معاشونو کې ځنډ رامنځته شي، دا به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
فرنګ پالیسی خبرونه په خپل پرونی غاڼه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان د پاند پر سر، د افغان حکومت ستونزو ته اشاره کړې ده. خبرونه لیکي 2500 کال مخکې د اتن نامتو جنگي سردار پریکلیس چې نوم یې د یونان په تاریخ کې تلپاتې دی ویلی و چې دای د دښمن له جنگي پلانونو څخه دومره ویره نه لري لکه خپل تیروتنو څخه چې لري. فارن پالیسی زیاتوي په نننی افغانستان کې هم باید دې ټکی ته پاملرنه وشي چې آیا د طالبانو ځواک او د داعش ګواښ ډیر لوی خطر دی که د چارواکو او حکومتونو ناکامۍ چې د جګړې د دومره اوږدو کلونو له درسونو څخه یې څه نه دي زده کړي. خبرونه په 13 دسمبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت راپور ته اشاره کوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د امنیتي حالت د خرابېدو اټکل کوي. د روانې فبروري میاشتې په 9مه د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر هم ویلي و چې په 2014 کال کې به جګړې د 2015 کال په پرتله زیاتې شي. خو فارن پالیسی لیکي کله چې د طالبانو د جګړو په اړه خبرې کیږي باید شرایطو ته هم پاملرنه وشي، په دې معنی چې جګړو په 2015 کال کې وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان پوځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پراخ کړل. د ورځپاڼې په وینا له بلې خوا افغان حکومت خپله ټوله پاملرنه له طالبانو سره د سولې هڅو ته واړوله او د جګړې په ډګر کې د پوځي ځواکونو پیاوړي کولو ته یې لږه پاملرنه وکړه. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم د طالبانو د پرمختګ مخنیوي ښایي اسانه کار نه وي، خو دا ډله هم کومه بلا نه ده. په تیره اوس چې د هغو په لیکو کې بیلتون راغلی نو ځپل یې ښایي ګران کار نه وي، په دې شرط چې په وړاندې لازم اقدامات تر کار لاندې ونیول شي. خبرونه زیاتوي افغانستان منظم ملي ځواکونه لري چې د شمیر او تجهیزاتو له پلوه د طالبانو له ځواکونو سره د مقایسې وړ نه دي، ځکه طالبان نه نظم لري او نه تجهیزات. خو خبرونه لیکي غوره به دا وي چې افغان ځواکونه هم خپلې نیمګړتیاوې او ستونزې له منځه یوسي او هم په سیاسي برخه کې پر سنجول شویو اقداماتو کار وشي څو په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لاره اواره شي. فارن پالیسی لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات په بیساري ډول زیات وو او دا هم د افغانستان ناکامي ګڼل کیږي. نیوزویک مجله په خپل وروستۍ غنه کې لیکي چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې د همغږۍ نشټوالی د دې باعث شوی چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو او هوایی ځواک هر څلورو حمله په متوسط ډول یو ملکی افغان وژلای. په داسې حال کې چې په 2008 کال کې چې د امریکا او ناتو ځواکونه په افغانستان کې په ټولو پوځي عملیاتو کې ښکیل وو، هم د ملکی تلفاتو شمیر هم دومره وو. نیوزویک کوراندلی کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل ښیي چې اهداف په دقت سره نه پنه کیږي، او اوس چې په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ د ګډون لپاره غوښتنې زیاتې شوې، که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي ملکی تلفات تر دې هم زیات شي. نیوزویک د امریکا د پوځ د هوایي څارنې د مسؤل کریس وډ له قوله لیکي چې وایي که د هوایي حملو په برخه کې اصلاحات رانشي نو معنا به یې دا وي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له 2009 کال راهیسې ټول درسونه هیر شوي دي.
په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې حکومت پرې د لرګیو انتقال بند کړی خو ځنګلونه وهل کیږي او چارتراش قچقیږي. چارواکي څه وایي؟ لا صدابات د رحول انوري پراپور کې اور
په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران د پنځشنبه په ورځ د دې لپاره راټول شوي و چې حکومت د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو په کنټرول کې ناکام شوه. شپه او ورځ ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په قاچاقي ډول نورو ځایونو ته انتقالیږي، خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو ځای څخه بل ته لرګي انتقال کړي. په کونړ کې د اوتاق تجارت یو تن مسؤل حاجی میرویس افغان وویل په ولایت کې د لرګیو څخه د دروازو، چوکیو او نورو شیانو جوړولو نږدې 400 وړې فابریکې موجودې دي. په دغو فابریکو کې په زرګونو کسانو کار کولو او هر یو تن خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کولو، خو څه موده کیږي چې په کونړ کې او له کونړ څخه بهر د لرګیو انتقال بند شوی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
نجار مو بیکار، ځوان مو بیکاره، کلی مو بیکاره، په کلی کې مو بل ځوان بیکاره، ترانسپورټ مو په همدغه لرګي چلی ده ولاړ دی، هوټل مو همدغه لرګي دپاره چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راتلله هوټلې مو پرې آبادې وي، هوټلې مو شړې دي. په بازار کې مو دوکاندار چې شریش زلفۍ میخ او نور آلات خرڅول هغه نن په ټپه باندې ولاړ دی، د هغه دوکان تړلی دی. نجار چې په نجارۍ فابریکه کې کار کوو هغه بیکاره دی، هغه چا چې ورته په شا باندې لرګی راوړو هغه بیکاره دی، هغه دارې ماشین چې ولاړو هغه په هر لرګی را کوو د نجار دپاره ماده کوو هغه بیکاره دی، هغه ولاړ دی.
هغه وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پایټکې کېږدي نو د لرګیو قاچاق دې بند کړي، او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاق کوي ودی نیسي او سزا دې ورکړي.
ځنګل نن هم قطع کېږي، پرون هم قطع کېده، سبا هم قطع کېږي، او لس کاله بعد هم قطع کېږي. د ځنګل قطع او د ځنګل د قطع مخنیوي د نجار په پروسه پورې کوم تعلق نه لري. نجار هغه لرګی استعمال کړی په کونړ کې چې هغه بیکاره دی، هغه پرسوده دی، هغه د قچر او د خره کرایه نشو برداشت کولی چې پاکستان ته واوړي ولته خرڅ. کوم چې خل لرګی دی وسم په دې غرونو باندې روان دی، پاکستان ته قاچاقیږي او د قاچاقو مخنیوي هیڅوک نشي کولی.
میرویس افغان وایي دوی ته د خامو موادو د نه رسیدو او د پخو موادو د نه انتقال په وجه ټول کارخانه بند دي او په زرګونو کسانی بیروزګاره شوی دي.
او د لرګي په صنعت کې په کونړ کې تقریبا د 15000 نواله تر 15000 پورې کسان په دې کې په کاروبار باندې مصروف.
دوه تنه صنعتکارانو د ځانونو د پیژندګلوي څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې د دوی فابریکو ته د لرګیو پر اوړلو بندیز لری کړی.
زمرګ نومې ده او په کندګل کې فابریکا ده نه جاري
وختونه ودا ده موږ کار از چې موږ تبای سره مخ شروع اتلس کسانو پورې ما سره مطلب دا بیرګار کنه سره زما او د زه کړی را منی دا او خرچه را منی کیږي مطلب نو دې د جوشو چې وته کوم تر بده
تب اسحاق ده د کونړ او سیدون کم د ولایت موږ اوس فابریکې تړلې دي او بند دي، موږ باندې دغه د خلکو کارونه پاتې دي، پیسې را نه ساري کړی دي، مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیڅ چاره بل نه کیږي، موږ د حکومت د غوښتنه چې موږ بل تیار نه کیږي، خپل کار ته بده موږ تیار کی او د خپل کار ته آزاد.
دوی وایي حکومتي چارواکي د لرګیو په قاچاقو کې لاس لري نو ځکه یې مخانه نیول کیږي.
تازه لرګي مطلب هغه تازه مطلب پیسې کې پاکستان ته موړي بل سره کوم ځخاز ده، خو موږ غریب سړی ته مطلب چې هغه موږ په افغانستان کې لګو په افغانستان کې مصرفو ول د خوساکي خرابيږي هغه به هغه باندې
ځنګل او هل جوړو دوام لري هغه د بده سره خاطر دوام لري جاغنه انډ لرګي وباسي هغه انډ ټول قاچاق کیږي بل ولایت موږ ته لرګي ارکل لرګي موږ ته آزادیږي او قاچاق ګور دلته ورکو په کندګل کې واخلو زور لرګي واخلو قاچاق ګور ته ورکو ستار مانځبه خدمت دکان مخته کته کلی موږ ته اوس خپل آزاد نه دي
یعنی قاچاق بر راوړی شي تاسو
نه قاچاق ګور راوړی شي موږ نه شو راوړی
په کونړ کې د اوتاق تجارت مشر حاجی محمد جلال وای د لرګیو ته انتقال باندې دو سره د دوی او د ګمرک په اوایدو کې کمې راغلي دي
د ګمرکاتو چې کوم اوایدو په غیمه غیزه شو د هم زموږ د اوتاق تجارت چې کوم د سکتور خصوصي ریاست دی په دې باندې موږ دغه وکړو مخکې مونږه تقریبا یو لک شل زره یو لک ډیر زره افغانۍ ماهانه اواید ورکول اوس موږ د مرکز نه چې موږ ته شی راځي هغه راځي موږ بس پیلن موږ اواید نه لرو
د کونړ مرستیل والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته وویل د لرګیو د انتقال اجازه درې کال وړاندې د ولسمشر کرزی لخوا ورکړل شوی و او د جدي په میش کې هغه موده پوره شو چې د ولسمشر د امر سره سمې د لرګیو په انتقال بندیز لګولې دي
په احمد د جرات ماب جمهور رئیس صاحب د حکم لمخنه دلته آزاد شي وو او ټاکلې موده درلودله او په ټاکلې موده کې دا په خموا چې براتو دروازې او د کړکې او شدار او د میز او چوکۍ څخه دا موده د ختمه شوې ده فعلاً لپاره
هغه وای دوی هم کوخخ کوي چې د سنتکارانو د کارونو د بیا پیل کېدو لپاره کوملاره پیدا کړي
په دې رابطه باندې یو هیئت هم راغلی او موږ د اسرم د خبره شریک کړل چې د کونړ خلک د کونړ ولسونه دا غریب بیچاره مظلوم خلک دي کاروبار نه لري د کاروبار د زمینې د برابرولو لپاره یو قانوني لاره پیدا شي ولی تر دې دمه څه نه دي شوي
مرستیل والی وای دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول انتقال کړي
موږ د قاچاقو خلاف یو قاچا په قطعي ډول موږ دلته بند کړي دا د قانون خلاف ورزي دا د ټولو قوانینو خلاف یو داسې کار ده چې هیڅ ډول قانون د تجارت نشي ورکولای بنار موږ خپل امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق که په سرپروي چترافي که هغه په نورو برخو کې وي دا په قطعي ډول باندې او هیڅوک نشي کولای چې د انتقال ته کوم قانوني سیبغه ورکړي
خلک وای په لری پرتو سیمو کې وس هم ځنګلونه وهل کیږي او وهل شوی لرګي څه د غرونو او څه هم د تورو سرکونو لالارې نور زینو ته قاچاق کیږي څه مو د وړاندې د لرګیو ډکه درې لارې اونې ول شوې چې وس هم په ګمرک کې هغه لرګي پراته دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د کابل پانتون یو استاد د ماشومانو لپاره د کیسو پلسکونو کتابونه چاپ کړی دي ل کابل خان محمد سیند راپور لري
په دې ورسته کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوې دي د کابل په هنتون استاد محمود مرهون یو له هغه لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او اته دي چې لنور ژبه ژباړلې او هغه هم چاپ کړی دي خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید لماشمتو بدوت شي
د پښتو ژبې تاریخ کې د لمړی ځل و چې یو ځای باندې 15 کتابونه په تیرې میاشتې کې موږ چاپ شول ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي ده د دې مخکې هم موږ لاس کتاب د کوچنیانو لپاره چاپ کړی و اندي او کوریا ته کوم ویشل و د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپل کارونه د ماور کو اوس مهال موږ پرې و د معرفت کار کوو چې انشاء الله په لږ وختونو کې به چاپ شمیر 15 زره جلد دی چې په لږ وختونو کې به د ایواز د لابل برخه
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګټ شول او سراج الاطفال لومړی خبرونه و چې په هغه وخت کې چاپ شو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنگونو له امله دې برخه ته پام کم شوی د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هیواد لیکوالان وهڅوي
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودی او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي د یو کمیسیون دلاري چې ورسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړی دوهم او درېم درجه لوړی جایزې اخلي اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپل خبرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو لپاره ځانګړي کې اطلاعات و فرهنگ وزارت ژمن دي
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکی وده ښه اثر کولی شي. ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دوا خان میناپال آزادی راډیو ته وویل
مو د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسکونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د شعرونو سره د دې له کیسو څخه استفاده کوي. ماشومان راځي او د دې والدین ماشومان دلته راوړي او ځینې وګټه
د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د برښنا شرکت چرواکي ډاډ ورکوي چې په سیمه کې امنیتي ستونزې سره مخ نسی. د نن شنبې ورځې په جریان کې په کابل ته په بغلان کې پرېسوې برښنا بیرته وټړل سي. د بغلان سیمه چرواکي وایي د دغه ولایت د ډنډغوري او ډنډې شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په ننګرهار کې چرواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او د محل د چین ولسوالۍ په مامن سیمه کې جګړه روانه ده. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغه تل د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمیز مشر نیولې دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ پاسي جام کې د شاملېدو لپاره روان لوب کې لومن سره لومن لوبډله سره لوب کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتاسي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای په سوریه کې د یو اوربان لپاره د امریکایي او روسی ډیپلوماټان ترمنځ خبري جدي او رغون کړي. د پینټاګون ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر یو روزنیس کمپ حمله کړي. او د ترکیه او یو کوردی وسلوالې ډلې د ترکیه په پلازمینی انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووجل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پولی علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم وړاندې اوریدل شي. خو اوس په یوه نړیواله مسله راوخلو. امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنې پر یو مرکز بریټ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وی د بریټ هدف د دې ډلې هغه مشر چې تیر کال د تونس په بریدونو کې لاس درلود. په وروستیو میاشتو کې د په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دوهم بریټ دی. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې پورز د دې بریډ هدف ته وسلوال یو مشر نور الدین شوشان و چې تونسی چارواکی په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم بریډ کې مجرم غني. د امریکا پوز د بریډ د ترابلس لویدیس ته پروت د صبراتا په خرګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کم کړي. پیټر کوک دا ونه ویل چې په بریډ کې نور الدین شوشان وشل شوی کنه، خو ویل چې چارواکی د بریډ د نتایجو پارسونه بوختي. اخو یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی یو شمیر رسنوی ته ویلي چې ډیر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې بریډ کې وشل شوی بی. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلوي اختصاصات کسان په بریډ کې وشل شوی او شپکتنه نور ټپین شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبري اعلان ته ویل
ویو میډ کلیر دټ وی نیډ ټو کنفرنت ایسل wherever
دوی موږ دارو خانه کړی چې د داعش توستوال ډلې سره هر ځای چې دوی سره راپورته کړی مقابله کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواخته. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوال ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپل ملي ګټو ساتنه وکړو. دا یو مورید و چې موږ د پلیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکار شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکا چارواکي ویل چې د برید پر محل په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریغا کې د 2015 میلادي کال د برید پر هم پر نور الدین شوشانه چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د برید په ورستوي میاشتو کې په لیبیا کې د داعش د وسلوالي ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم برید دی. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې زیاتودونکي خطر ته په اشاره وویل. هیواد یې له خپلو متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که بنن پردی بحث وشی چی پشتو گوگل تا ورزیات شو، البته گوگل جباری تا د یوشمیر نور اختراعاتو ترڅنګ د غووس ترشن آسمان لاندی پر او بخشی د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې هم د گوگل تا د پښتو د جباری د ورداخلي دوه مسله چیرل شویره. په دې پروګرام کې یوشمیر نور موضوعات هم شته او اختراعات چې عصمت څاروان مو ترې خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سش کال د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په درشل کې ګوګل پښتو ترجمان هم پیل کړ. ګوګل ترجمان د خپلو ژبو په لیست کې دیارلس نورې ژبې چې د ویونکو شمیرې له 120 میلیون کسانو څخه اوړي ورزیاتې کړي دي. په دیارلسو نویو زیاتې شویو ژبو کې په پښتو سربیره امهریک، کوریسکان، فریشیان، قرغیزی، هوایان، کوردی، کرمانچی، لوکزامبورګي، ساموان، گایلیک، شونا، سندی او کوساج ژبی شامل دي. د دغو نویو ژبو په زیاتېدو سره د ګوګل ترجمان د ژبو شمیر 103 ته ورسید. په نویو زیاتو کړی شویو ژبو کې د سکاټلند گایلیک ژبه یوازې 15,000 ویونکي لري، په داسې حال کې چې پښتو تر 45 میلیونه ډیر ویونکي لري. ګوګل وایي چې نوې زیاتې کړې شوې ژبې د ترجمې په برخه کې لا هم ستونزې لري او د ژبو له ویونکو او مسؤولو مقاماتو څخه غواړي چې د ژبو په سمونه کې ورسره مرسته وکوي. ساینسپوهانو د یوې حشرې په شان روبوټ جوړ کړی څو د هغو کسانو لپاره ورڅخه مرسته وغواړي چې د نړېدلیو ودانیو په کنډوالو کې ګیر پاتې کیږي. دا روبوټ د ګرندۍ یا د ورژو د مور په شان دی او په حقیقت کې له ګرندۍ څخه په الهام اخیستلو جوړ شوی دی. دا کوچنی روبوټ د فشار او ګزار په وړاندې مقاومت لري او د ورژو د مور په شان چټک دی. څېړونکي هیله لري چې له دې روبوټ سره به کمره، میکروفون او نور سنسورونه نصب کړي او د نړېدلو ودانیو له کنډوالو څخه به د هغو په وسیله ګیر پاتې شوي انسانان وژغورل شي. دا روبوټ به تر کنډوالې لاندې د بند پاتې انسان د وضعیت په اړه معلومات هم استوي. څېړونکو یو ډول داسې پلاستیک جوړ کړی چې تر خپل وزن زر برابره درانه شیان پکې وړل کېدای شي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د دې سوپر پلیمر بڼه د پروګرام په وسیله بدلېدای شي او د حرارت په وسیله بیرته اصلي بڼه خپلوي. د روچستر پوهنتون څېړونکي وایي چې دا سوپر پلیمر د دې لپاره چې په حرارت یې بڼه بدلېږي په طب او نورو برخو کې کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوې چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستان چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې یي شکایتونه مشترسته ولیدي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسولینو سره غږیدلی چې ورسته به واورو. لومړی امنیتي ستونزو تورځو.
بلې السلام علیکم. زه عبدالروف د احمد الله د سنگندو ولسوالۍ له سالون کلاله کنجال نه مندس خصال پر پدما اسکم. زه راځي راځي دا پیوان پر اردم چې په سنگندو ولسوالۍ په سالون کلاله کې دا دوه کال کې چې جګړه روانه ده خو ولا بلا ته یاد ماجرین خواران تسینو خدای دی یا سول خصال په لاس کې سول سره وکی چې ماجرین خواران خپل خدای یو د ستانه شي په ولا کې دا دوه کال کې چې مزوریا په خدای کا کړی په سنگندو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا سنگندو ولسوالۍ کې امنیت راولي یا یو چیا وری لاکه یا یو نسه نو خدای دې نه کېږي د مسلمانانو خورنګ د ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړی ګرځ ورځ ونه دې دربې دې راغور دې خو مشمان شي خدای نه یې دا یا ویلکه یا یو می سو سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم د هلمند ولایت د سنجر ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خصال سره په اړیکه کې ما لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایي خو دې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایي دا که تاسو د خمانانو وای تاسو به څه کوله اوس په حالت کې زه ولن مثال درکوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وای زمونږ سره د ټول ولس سره د چوي ډیر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښي حتی ماشنان وټل په مام نو توایو دا هم نه پېږي د پسو او تر چرګانو پرې هم د توایم چې د ټول چروي او د خلکو سره ډیر سخت ځمونه روان دي. د اشرف غنی ته دا وایم دا تاسو حکومت ده تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کې دا ناری وه چې موږ د ولسمه سره زړونه یو ځای کوو او ولس موږ ځان ته اتفاق جوړو. والسلام.
بله السلام علیکم. زه بیت باجان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ د نریمانده څخه تاسو سره په تماس کې ما زما پیغام یل د چرته نشره کی وروره په هلمند ولایت کې اوسم دا چې درنه جګړه روانه ده خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې هم دا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې وړي توپې شه دي نو د ملکانو کورونه په ولې یو توپ هم تر اوسه په طالب باندې نه دی مشته هم په دې واده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دې ظلمو پیدا کړی هم دا اوس په هلمند کې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله د ولورپورو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي یا د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واکړي. دا کوم توپونه چې راوتي د خلکو انسانان د خلکو حیوانان په هر شي کې مسلي نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم چې زما د اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته دغه رای درکړلې شزه او نور ټول رای درکړي د دې لپاره مو رای درکړي چې موږ په اوانو باندې ولې دا خواسته ونه دي راغورځي چې د طالبانو د ساحه څخه ډیر لیرې یو د روانونو راغورځي. موږ په کورو کې مشلې زموږ بچان او زموږ خويندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ په سترګو وینو او زموږ هیڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. دا چې موږ کوي راسته یو څوک زه د مرګي څخه د کومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه درځم ولایت شي د اساس اول سوالي خطا شي دا پیغام پر زم رحمت الله راځي د تمز د ملي ورو څخه ډیر تازه یو خدای دی چې تاسو د نو پیغام پور کیه چې دا تکام پر موږ نه کې موږ بل څه نه به اسکی یو خط طالبان یو خط دوی دي چې طالبان مې په ټرایل کې دې پر موږ تکان کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زاجر د سونو کارتون څخه سلام وایم. رحمان رحمانی دی د فرایله د بلبلس او د سوارینو مصايف راغلي نو لږه مصوبه بلبلس او د سوارې کې هم دا اوس چې سپیجن توفا وازونه راځي
ملت پر خلق باندې کاری رہتا چې یو ټاکه هم نه وستوي یا د ملت پر خلق باندې ګیسان رسونه او انونه تعریجه زموږ دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا اردو ته د سي هدایت ورکړي هغه څه چې هغه د دې قانون کې د خپل د قانون مادي د خپل عملي کې که د اسلام او د شریعت مادي نه شي عملي کولای د قانون مادي د عملي کې چې پر ملت باندې داسې ګیسان ورېدل ایا دغسې اوانونه ورېدل بدون جنګ دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري موږ د ټول ولسمشر څخه او د ټول مشرانو څخه ما تحت اصول ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې داسې قانون وي نه کوي پر ملت یې ظلم نه کوي حتی چې دا اوس په سل فیصده کې اتیا فیصده ملت د دوی څخه اوښته وي په دغه ظلم سره دا به هم ځینې واوري اخر به ملت ټول ورته درېدلي دولت به خود به خوده سره چپه سوی وي زموږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت فضیان دی زموږ د افغانستان فضیان دی زموږ د اسلام فضیان دی زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې د مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیان ته دې کمې هدایت ورکړي چې هغه د دوی په قانون کې وسلام
السلام علیکم زه ملا محمد یاسین اخوان د فراه د ولایت د بلابلک ولسوالیت څخه مې اړیکه نیولې ده زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټاو چې دوی زموږ ولې بندوي او دوی زموږ چې پټوان پر ځان پېچلي پټوان اوسېږي او دوی دا دغه ده چې یو ټک پر وسي دوی ملکي خلک ولي دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده موږ د رښو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن نو که کلیوال خلک په آزاد شي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي نو وسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو ستونزې مو اورېدې کته هم موږ ډیره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو خو بریالي نسو نو په نور خبرونو کې به حتمان ستاسو د ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسولینو سره به حتمان ژغېږو خو تاسو کولای شئ چې په ورځنی ډول هم زموږ د ازادي رادیو خبرونې تعقیب کړئ چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه مرکې راپورونه او تحلیلونه لرو چې کدای شي ترې وحده ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي خو بیا هم ژا څخه وچی په ځانګړي ډول تاسو دغه پښتني له دوی سره شریک کو اوس به لکچی د خبرونې په سر کې میول د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د ماشونو په اړه یې مشترستولې دي او سره شخېدلې دي لمړی به د دوی ستونزې وورو چې څه دي
السلام علیکم السلام پیغام دادې زه یو تن سلطانان د هرات ولایت د پېژرمند ولسوالې مایوب پاتش په تلګي ولس خان او عمر او هغه اخي خپل شمه د لاس ور کړی دا تر هو څه پوری ما نه څه کولای شي یو کار د ما یې د ځان سره ونی سبا او د ما یې د واس ولا سره اړو په هر ورګال شي ورګم اول دا را توای چې دا د پکدمه د هو وس باندې کې سره کې ټول کومه نه ورکو کېږي دا چې کوم مامورین راځي چې ټول چې موږ ته څنګه زره یا څه ته زره افغاني یا کړې په سره هغه مستا نه وي راجستر کو سره راپور ورکړو او امنیت چې تاسو له شي ولسی په سره هغه کولای شو چې وتا ته کوټه ونیسو کله چې ولسی موږ نه شو کولای تاسو کوټه درکو آیا نن کته شي وشي خو کولای شو کته شي نه وشي نو څه کولای موږ به چاره مایو خلک چې دلته دی الله سبحانه شو دې کوزینه سره دې ډېر دولت ما خپل پاتې موږ شهره او موږ علاج وشي و دا د بل څه ما ورینه خیره اله له ما چې دا یو څه فارق کې یو لار شو نه دا ما یې وین چې پاتې دي خپل د عقص خه آسان لا شو ورو کې و سلام
سلامونه نیکې له احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اوندارنګ ټوله هغه ورېدونکو ته څوک ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړی موږ دا شهیدینو مې دینو ماشته او روزانه دا د پروسا کال ما سم موږ نه دا څه چې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي هله لرم چې ازما خان ډاکټر صاحب شوبغنی او ډاکټر صاحب عبد الله او موږ دا ماشونه والا کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي پاسات ده
خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی معاشونه اخلي دا مهدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او د الله اسرا کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نخره بعد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام را ته نه درکوي او زمونږ دا معاشونه مونږ ته راکړي نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ اما چاخان یم وروره د غزنی ولایت مقوله ولسوالۍ کې متماس نیولی ده زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه څه کولی مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه څه کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه مو کور ته څوک لا ورپرېږدم مور پسې راخستې یو پلار پسې راخستې یو هر چا پسې راخستې یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته
مننه محترم دوست ستاسو ژغ مدد خپور کړ د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګټه به یې واورو
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم به جریان بانکی سازی ما با تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزید کمی تخصیص این سال بیایه ما این پرداخت شروع میکنیم بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود به خاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شوه و هر قدر پروسه ها کوتاه‌تر شوه شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خود استفاده و یکی از عزیزای خود از استفاده اینا بتونن که به مو معاشی که مستحق هستن برسن بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالینی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا رو شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتیابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده ای سیستم های بانکی
دقیقا این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراعات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل با ما قائل شدید به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته قسمی که ما شکایت از هموطنان خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تانستن به اساس هم روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن همچون چیز را شما تایید میکنید؟
ما هم در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم یا آسیب پذیر بودیم ما در این بخش ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم اگر دوستای ما داشته باشن و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلان برای وزارت و خودشان که ما هم افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن
آقای افتخاری یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن فامیلاشون امی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه اونا این مطالبه رو میکنن که باید وزارت برشون معاش هایشون از زیاد بکنن، آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چه رقم است؟
دقیق است، مو 5000 است. وای 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، با او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم، ازدیاد معاش کمک بر معلولین نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولین ایجاد کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور انبازو کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی، مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های داره و این شده که او در اون بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از این قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که انمی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، انمی دولت افغانستان توان پرداخت نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در افغانستان در کار ټولنیزو چارو و شهیدان و معلولین و وزارت ویان علی افتخاری و چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد ست او دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، شغل افتخاری وای همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډیر ژر به چاري بشپړ. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډیرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې شي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خبرونو کې درسره شریک کو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته په تمه یو، تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.